د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري نوري هرکلی کوم. راپورونه وایي چې په ارک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د ورتګ لپاره د یو لړ مراسم نیول شوي. د ازادي راډیو خبریال هم دغه مراسمو ته تللی، له وروستي حاله به مو خبر کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي تر اوسه ډېر لوړ پوړي چارواکي او دولتي ادارې له دې شرکته پوروړي دي، او په ځینو سیمو کې هم د برېښنا عواید د دولت وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. وړاندې د حقیقت سره په ونیس پروګرام کې مو د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سره ټکی. د حزب اسلامي د مشر د موټرو کاروان کابل ته راورسید. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. او ایرانی رسنیو د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته راورسید. د حزب اسلامي وویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې خغله حکمتیار به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او سبا به په غازی سټیډیوم کې وینا وکړي. د دې خبر نو جزئیات په وروسته اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو پر مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan.
مونږ باید پراتلون کو کلونو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه مونږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولې شو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د رواني مې یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د وسله لپاره په افغانستان کې تر 1400 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 1400 امریکایان دي. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د والی بیان د تولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوي دي د داعش او وسلوال طالبانو له لوري. یو څلوېښت کورنۍ جلال آباد ته بېځایه شوي دي. تر 200 کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بېځایه شوي دي.
د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې په وروستیو کې سختې شوې دي. تیرونی د جوزجان په قشتپی ولسوالۍ کې د دواړو لوریو ترمنځ په جګړو کې تراتیا او ډیر کسان ووژل شول. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده خبره شوې، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لوریو په لوریو ته لسګونو کسان وژل شوي دي. اورسته کورنۍ خبر د کندهار خار په څلورم حوزه کې دوه ځان وژون کې بریټ کون کې له یو ساتنه ختی ورسته و وژل شول. دا پی خبرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماخام شپږ بجې پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو امر سردار ولی نازک په دې اړه ازادي رادیو ته ویل.
دوه ځان مرګو د شوزو د چادرې څخه په استفاده باندې ټکان وکړه چې په مقابله دوزو کې د دوه کس ځان مرګ چې چارج وو په خپل د مېز ټل دی. یو ځان مرګ تاسو مشهده چې په خپل مو دی چې د پولیسو خواسته خوښ د مېز یو رسو.
د چارواکو په وینا په دې نخته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو یو ماشوم وژل شوی او یو ملکی لاروی ټپي شوی دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. چارواکو د ایران دولتي اژانس ایرنا ته وویل چې دغه چاودنه پرون د ګلستان ولایت په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله رامنځته شوه. تر پرون ناوخته د 20 کسانو مړي راایستل شوي. ویل کېږي شاوخوا اتیا کان کیندونکي د چاودنې په مهال په کان کې دننه په کارونو بوخت ول ګومان کیږي چې یو شمیر کان کیندون کې به په دغه 1800 مترو ژور کان کې بند پاتې وي. چارواکو ویل چې نن ژغورون کې ډلې یوازې 1300 مترو پورې ورسېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د فلسطینی ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دی غواړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او په دې اړه یې زیاته کړه. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس هیله څرګنده کړه. وی ویل دی باور لري چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلی عباس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دې ته متحد دی چې دغه پروسه یې نتیجې ته ورسوي. د فلسطینی ادارې مشر یو ځل بیا د دوو خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر حل لارې چې پر اساس به پولې د 1948 کال جګړې مخکې حالات پر اساس ایستل کیږي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین پلازمینه وي ټینګار وکړ. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو ډلو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. د سوریې د ملي ائتلاف وایند احمد رمضان په یو بیان کې پرون د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې د دوی پلاوی به په دې خبرو کې د دې لپاره برخه نه اخلي چې حکومت له بمباریو لاس نه دی اخیستی. بل لور ته احمد رمضان ویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي تر څو د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د ډسمبر په میاشت کې د روسیې، ایران او ترکیې له لوري په سوریه کې اور بند شو. په استانه کې د سولې خبرې د روسیې، ترکیه او ایران په ملاتړ روانې دي. او وروستۍ خبر، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحد ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخله ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی. جیمز کامی دا خبره پرون په واشنگټن کې د سنا د قضایي چارو کمیټې ته وکړه. دا د کانګرس یو له هغو کمیټو ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعا څېړنه کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیال هیلاري کلنټن می په دویمه سینن ټلویزیون ته ویل چې دا ښکاره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه او زموږ له مخالف سره یې مرسته وکړه. کرملن بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. خبرونه هم دومره ول لاملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. دا وزن نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي د مشر ګل بودین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته رسیدلی او په هر کې د هغه د هر کلي لپاره هم مراسم نیول شوي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به له وروستي حال خبر کړو. د غرض دا چې کابل ته د ګل بودین حکمتیار تګ او له نظام سره یو ځای کېدل به د دولت وسلوال مخالفین هم سولې ته وهڅوي. د یو کار په نظر هم اخلو. دغه راز اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د رواني یا جون میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. د نورستان سیمه چارواکي او اوسیدونکي وایي که په دې ولایت کې ګرځندوی د ودې لپاره د بیا رغونې یو شمېر پروژې بشپړې شي ډېر سیلانیان به ورمات شي، ځکه د دې ولایت طبیعت یو ځانګړې ښکلا لري.
که دغه هلته دغه شانت آبادۍ وشي د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس بیا وایي تر اوسه ډېرو لوړ پوړو چارواکو او دولتي ادارو خپل پورونه نه دي ورکړي او په ځینو سیمو کې بیا د برېښنا عواید دولت د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي.
کندوز که په هلمند که په ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې. د غرض ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صاف او وازی اوریدلای شي. بلاخره له اوږده انتظار وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورسید. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته رسېدلی او په ار کې هم د هغه د هرکلی لپاره مراسم نیول شوي دي. یوسف خان زدران د کابل له ستډیو را سره دی. زدران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست او که راته ووایه چې نور مو څه اوریدلی ګلبدین حکمتیار اوس چیرته رسېدلی دی؟
بله نوري صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. هغه څه چې اوریدونکو په خبرونو کې واوریدل له تاسو له خولې واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته را رسیدلی دی، خو لا هم د کابل ښار ته نه دی داخل شوی. همدا شیبه لږ وړاندې مې چې د حزب اسلامي د مطبوعاتي مسؤل قریب الرحمن سعید سره اړیکه درلودله، ده وویل چې دا وخت کاروان د موټرو دا کاروان د مایپر په شاوخوا کې دی او کابل ته د لوی غونډې لپاره را روان دی چې چیرته چې په آر نیول شوی ده او جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي.
بله
زدران صاحب، سید ازادي راډیو ته ویل
یعنی تر اوسه د موټر کاروان له مایپر نه ده تیر شوی، یعنی کابل ته نه ده نوته.
بله لدی وړاندې چې د حزب اسلامي وایاند حشمت ارشد ازادي راډیو ته ویل کابل سروبي ته داخل شو، د لغمان هغه ساحو نه وتلی و، دا وخت د کابل ښار ته نه دی داخل شوی. زما مطلب دا و قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته ویل چې سلګونه موټر په دغه کاروان کې دي او زرګونه خلک پلویان د حزب اسلامي له دغه کاروان سره مل دي او د دولتي او د حزب اسلامي ګډ امنیت لخوا بدرګه کیږي او راتلونکو څو شیبو کې واچ مونږ ته هم بلنه کل شوی دا جمهوریت ریاست کې په دې اړه باندې غونډه وی. امکان دی ولري چې دا غونډه یو بجه شاو خوشی روشي او د جمهوریت ریاست اعلامیه ویلي دي چې خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د حزب اسلامي چارواکو به چې ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډیره به په دې غونډه کې خبرې د افغانستان د سولې په پروسې راڅرخي او د افغانستان د امنیت په اړه به پکې خبرې اترې کیږي. ورسره ویل کیږي چې سبا به ګلبدین حکمتیار د خپل پلویانو په منځ کې په کابل کې را څرګند شي. هغه سي چې په لغمان او ننګرهار کې غونډې درلودلې، د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 12 څخه د ډېر انتظار وروسته د همدې ونې په پیل کې د شنبه په ورځ په لغمان کې را څرګند شو، وروسته بیا د یک شنبه په ورځ په ننګرهار کې د حکومتي چارواکو لخوا هرکلی وشو او خلکو ته وینا درلودله.
بله زدران صاحب، که څه هم وروسته به اوریدونکو په دې اړه خبر شي، خو په ار کې هغه مراسم چې د ګلبدین حکمتیار د هر کلی لپاره نیول شوی، آیا دا لوی مراسم دی؟ آیا لکه د نورو ولایتونو په څیر لغمان او ننګرهار کې چې ګلبدین حکمتیار مفصلې ویناوې وکړي، آیا دلته به هم کومه وینا وکړي؟ او که لکه څنګه چې تاسو وویلې دغه وینا به سبا ته په لویه غونډه کې وکړي په کابل کې؟
بله دا تر اوسه پرې چویل شوی یوازې ګلبدین حکمتیار ته د ښه راغلاست مراسم دي او ممکن غونډه محدوده وي، خو بیا هم د جمهور ریاست په هغه لوی خونه کې سلام خانه ورته ویل کیږي په هغه کې د مراسم برگزار کیږي یا جوړیږي چې تر ډیره به د حزب اسلامي ځینې لوړپوړي چارواکي یا د حکومت لوړپوړي چارواکي پکې وي. یعنی دومره غونډه لوی غونډه ممکن چې په ننګرهار کې وایا سبا په کابل کې پلان شوی دا نه وي، ځکه چې تبن ارګ ته ننوتل او هلته مراسم جوړول دا څه ډیر زیات کار غواړي، خو تر ډیره سبا به مراسم غټ وي. نن یوازې ګلبدین حکمتیار ته کابل ته د ښه راغلاست مراسم دي او دا چې د سولې د موافقتنامه څنګه تطبیق شوه په دې اړه به ځینې خبرې اترې ولري او تر ډیره به دا غونډه یعنی خبري غونډه وي، خبریالان پکې اشتراک کوي تر څو دواړه لوري ګلبدین حکمتیار یا جمهور رئیس غنی یا نور لوړپوړي چارواکي څه ویل غواړي په دې اړه باندې د افغانستان پر راتلونکي سیاسي وضعیت باندې نو تر ډیره په دې راڅرخي.
زدران صاحب، د سولې د تړون یادونه تاسو وکړه. د سولې د تړون یو عمده مورد هم هغه و چې باید د حزب اسلامي ټول بندیان له زندانونو خوشې شي. د حزب اته څلويخت بنديان دوه ورځې مخکې د کابل پلوچرخي زندان خوش شول، خو یو شمیر نور چې ټاکل شوی و خوش شي. د حزب اسلامي مسولین وویل چې په وروستۍ شېبه کې له لسته ایستل شوي وو. دې موضوع یو څه لانجه هم راپورته کړې وه. آیا د حزب اسلامي د نورو بندیانو د خوشې کېدو په اړه د دې حزب مسؤلینو څه ویلي کنه؟
بالکل، حکومت ژمنه کړې ده چې د دوو کسانو په اړه چې لږ ډېر ملحوظات لاپات وو او هغه تبن د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې مسول لخوا و له دې وړاندې چې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي، هغه دوی نه دي ویلي چې کله به رافشي. اما ویلي دي چې ډېر ژر دغه 14-15 کسانو په اړه باندې چې په لومړي لیست کې باید له زندانونو وتلي وای او حزب اسلامي ته ورکړل شوي وای هغه پاتې دي. البته داسې نه دي ویلي چې دا کسانو په اړه ملحوظات دومره لوړ دي چې تبن نه بازادي. اب دوی ویلی دی چې دا کسان هم ازادي دون کې دی، خو لږ ډیر موضوعات یا د کاغذونو څېړل لغ موضوعات چې پاتو هغه نه دی نهایي شوی دوی په اړه باندې. او دا هغه موضوع چې د حزب اسلامي اندېښنې له ځان سره درلودلې، خو تابن اوس ممکن دواړه لوري د لا ډیرو زندانیانو په اړه باندې چې حزب اسلامي د 2500 شاوخوا په اړه لیست افغان حکومت ته سپارلی چې باید خلاص شي د موافقت نامې له مخې، هغې په اړه باندې به خبرې کېږي. دا لومړنۍ ډله وه چې د حزب اسلامي چې له زندانونو وځي. د 14 په شمول نور هغه کسان چې حزب اسلامي غواړي له زندانونو وځي او د دوی په وینا سیاسي بندیان دي، هغوی ته به د حکومت په وینا چې قدم په قدم کار کیږي.
بلې زه درن صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د حکومت او د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له مخې د دې حزب اته څلوېښت بندیان دوه ورځې مخکې د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر اساس د پلوچرخي له زندانه خوشې شوي، او د دغې موافقې له مخې د حزب اسلامي ټول بندیان چې په جنایي جرمونو نوي محکوم شوي له زندانونو خوشې کیږي. ګلبدین حکمتیار چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راڅرګند شوی او ویناوې کړې دي، نن کابل ته په لار دی او په هر کې هم د هغې هرکلی لپاره مراسم نیول کیږي. حکمتیار له شاوخوا شلو کلونو وروسته بیرته د افغانستان په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو. په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د ویناو په ترڅ کې د دولت پر نورو وسلوالو مخالفینو په تیره بیا طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. د په وینا جګړه نتیجه نه ورکوي او طالبانو یوازې په خپلو نښتو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د حضور یا پاتې کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. موږ به بیا هم په دې اړه تاسو له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. خو اوس له کابله د سیاسي چارو څیړونکی خالد سعادت را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې خبرونه ته ښه راغلاست. بلې سعادت صاحب، داسې معلومیږي چې بلې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو خو زموږ د خبریال خبرې واورېدې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راڅرګند شوی و او ویناوې وکړې، بلاخره دا دی له شاوخوا شلو کلونو وروسته بیرته کابل ته ځي، هغه د ولایت ته چې یو وخت د لنډې مودې لپاره د کورنیو جګړو نه وروسته راغلی و او لنډه موده یې هم د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه. څومره هیله من یاست چې د ده په راتګ سره به دغه اوسنی نظام لا پیاوړی شي او په افغانستان کې به نور د دولت وسلوال مخالفین هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره خپله کړي؟
افغانستان اوسنی نازک حالات دی، ضرورت لري اړتیا ده چې د صلح سیاست عملی ډول ونیسي. د نیکه مرغه د حکمتیار صاحب راتګ په دې معنی باندې چې په افغانستان کې دغه په تیرو 15 کالو کې یا د نوي نظام پر راتګ سره افغانستان کې لومړی ځل لپاره د صلح سیاست په عملي ډول تطبیقېږي. یعنې موږ تاسو وښول چې افغان حکومت په کل کې نظام کې د صلح دغه سیاست په عملي ډګر کې تامین شوی یو مسله ده. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم چې د حکمتیار صاحب راتګ کابل ته او بیا د نظام ترڅنګ درېدل له سوجه هڅه ډېر مهم دي. یو دا ده چې د خپل د حزب اسلامي ګوند چې په افغانستان کې یو قوي ګوند و هم په داخلي جګړو کې د مهم رول درلودلی دی، اګر چې که منفي و مثبت په هغې خبر نه کوم، هم دلته په جهاد وختونو کې رول لوبولی دی. یعنې اوس خبره دا ده چې دوی په دغه په تېرو 15 کالو کې تجرید شول او یا لرې شول له واک څخه. دغه د حزب اسلامي لپاره ډېره سره قرباني وه. د دوی مقابل یا د دوی په څنګ کې موازي حزبونه په افغانستان کې په نظام کې قوي ریښې وغځولې چې بالاخره دوی هم وغوښتل چې دغسې یو نظام ته داخل شي. نو فکر کوم د حزب اسلامي د دې کډم هم د چکول شخپل سهم بیا قوی کړی. په عین زمان کې تاسو ګورئ چې دلته د اوسنی او ځاپه کتور سره په افغانستان کې چې دلته د طالبانو تر ادرس نه قوی جګړه ده، داعش تر ادرس نه قوی جګړه، په عین زمان کې افغانستان د یو داسې ګونګې معمه سره مخامخ دی، یو له داسې یو مهم هدف سره مخامخ دی چې اړتیا لیدل کېږي چې باید افغان حکومت او دغه نظام قوي شي. نو زه فکر کوم د حزب اسلامي راتګ د نظام لپاره ډېر ښه وي، د افغانستان د خلکو لپاره به ښه وي، اما دا به په مشروط ډول په دې شرط چې فکر چې د حزب اسلامي درلود هغه افکار چې د حزب اسلامي د لیډر سره یا د دوی د ګروپ سره ول، دا باید په مکمل ډول تغیر شي او د 2011 کال یو موډل باید دې کې تامین شي.
سعادت صاحب، افغانستان د سولې بهیر د افغانستان په معاصر تاریخ کې د سولې یو نوې تجربه ده. د سولې د هڅو که څه هم مخکې د مجاهدینو د واکمنۍ په دوره کې داسې تجربې مو کړې دي چې نتیجه یې نه ده لرلې. مشران سره یو ځای شوي دي، حتی تر مکې پورې رسولي قسم یې خوړلی دی، بیا یې خپل هغه وعدې ماتې کړې دي. څه فکر کوئ چې اوس موږ هغه پوخوالي ته رسېدلي یو چې وکولی شو له دغه اوسني فرصت څخه د افغانستان د نظام د ټینګېدو او د امن کېدو لپاره کار واخلو؟
من که چېرته د افغانستان اوسنی اوضاع د افغانستان اوسنی حالات د تیرو دیرشو کالو سره مقایسه کوو، هغه وخت کې چې تاسو ته اشاره وکړه چې کله د افغانستان کې د بنسیوان پروسه ناکامه شوه، په عین زمان کې د عربستان سعودي د منځګړیتوب مثلا ناکامه شوه، د صلحې او همدارنګه د محمود مستیری کوم پلان شو، د صلحې هغه هم ناکام شو. یعنی تقریبا درې لسیز تیریږي او دغه درې لسیزو کې زه فکر کوم چې مختلفو اړخونو مختلفو ګروپونو او په عین زمان کې حزب اسلامي ډېر څه مثبت ترلاسه کړي دي. یعنی دې باندې شو اوس چې بالاخره موږ که چېرته په زړو قاعدو باندې مخکې ځو، دا نه د افغانستان لپاره ګټه کې، د احزابو لپاره مفید تمامېږي، همدارنګه د افغانستان د تباهۍ لامل ګرځي. نو موږ لپاره چې افغانستان کې لیدل کېږي او خصوصا دغه د حکمتیار سره په راتګ سره چې موږ ولیدل د افغانستان هغه ګروپونه، د افغانستان هغه حلقات چې دوی کلونه کلونه جنګېدلي ول د حزب اسلامي مقابل کې، هغوی هم د حکمتیار سره ښه راغلاست ویلي او په عین زمان کې د حکمتیار سره راتګ لپاره ننګرهار او لغمان تشریف وړل. یعنی په دې معنا چې اوس د جګړې اراده یا د جګړې اراده چې په نوي ملسوزه کې موجوده وه په دغه هزارو ترمنځ لنیکه مرغه په عمل کې اوس کمزوري شوې ده او دغه مثبته نقطه د افغانستان د خلکو لپاره یو مثبت ډیره ده. ولې بیا هم زه تاکید لرم، زه هم بیا هم یو تمرکز پدې کوم چې باید موږ باید یو نوی چپتر پرانیزو، دغه نوی چپتر په تحمل سره باید یو بل اوس غمو په عین زمان کې دغه د جګړې د پایښت لپاره، د جګړې د کمزوري لپاره څنګه کولی شو احزاب مهم رول ولوبوي. نو بیا هم که چېرته موږ په 2011 کال کې د نوو قاعدو سره لاړ شو، په عین زمان کې د انتخاباتو مسلې راپورته شي، په عین زمان کې د افغانستان د خلکو سره د اړیکو د غښتلتیا پروګرام رامنځته شي، نو زه فکر کوم چې حزب اسلامي کولی شي مثبت کردار ادا کړي. ولې که چېرته بیا هم د احزابو ترمنځ لکه پخوا په څېر باندې که چېرته دوی نندرې راپورته کړي، په عین زمان کې دوی ترڅنګ دوی ترمنځ اختلافات قوي شي، نو بیا بحث منفي خواته دي چې بالاخره د احزابو لپاره به ګټه نه ده او د افغانستان د خلکو لپاره به ګټه تمامېدلی.
بله، له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون استاد خالد سعادت چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تګ او د غراز د چې د هغه له نظام سره دی یو ځای کې دل به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او د افغانستان پر امن کولو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر را سره شریکه. او تاسو څه فکر کوئ کابل ته د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره به په افغانستان کې د سولې هڅې نور هم ګړندې شي او افغانستان به د امن پر مسیر وړاندې لاړ شي؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د افغان بیسیم 803 شمېرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ.
سلام سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواهمه دی نمانی ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. په پروګرام کې بیا هم د حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او دغه راز کابل ته د حکمتیار د راتګ پر موضوع بحث او خبرې کیږي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانیستو موضوع هم څېړل کیږي. له دریو بجو د مازدیګر تر دریو بجو دا پروګرام مه هیروئ. د افغانستان د امن کولو د هڅو په ترڅ کې د ناتو عمومي منشي پرون د اروپایي پارلمان غړو ته وویل چې دا تړون به په څو راتلونکو اونیو کې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې تر کله خپل ماموریت دوام ورکړي او په څه شمېر. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ناتو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناتو به د کړیو شمنو تر څنګ په افغانستان کې د خپلو پوځانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کره وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنې، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي، خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د پاتېدو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتنبرګ تر څرګندونو یو ورځ مخکې ناتو د افغانستان له ملي وردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر 30 میلیارد ډالرو پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته خبرې کولې، خو له افغانستان سره د مرستو مسله یاد نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څرنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولای شو هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدود شي. د راپورونو له مخې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره شایي په بروکسل کې د می په 15مه د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغې کې شایي له افغانستان سره د واشنګټن مرستې معلومې شي او ممکن ناتو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له پیل قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
If there is one lesson we have learned both from Afghanistan but also in a different way but at least the same
کوم یو از د کړل افغانستان او هم ورته بل یو په بل بڼه له بوسنه هرزګوینا او کاسو څخه کړی وی داده چې په اوږد مهال کې دا ډیره مهمه ده چې کوم وکول شو سیمه ایز ځواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې د ناتو د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکارۍ مسله مطرح کیږي دا مهمه ده چې د سیمه د ځواکونو ولتیا زیاته او سیمه ایز ځواکونه وروزل شي. داو د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان په اړه کړې وې. لکه څنګه چې مخکې وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته په لاره دی او په هر کې هم د هغه د هرکلي لپاره مراسم نیول شوي دي. تاسو څه فکر کوئ کابل ته د ښاغلي حکمتیار په ورتګ سره به دا نظام لا پسې پیاوړی شي او افغانستان به لا د سولې او امن پر لارې پرمختګ وکړي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیم 813 شمېرې لارې له موږ سره شریک کړئ. له تاسو مننه. کله چې اوس ګورم ډېر پیغامونه را روان دي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان د نورګرم له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ښاغلي حکمتیار صاحب راتک د سولې پروسې ته یو ښه پرمختګ یو د سولې د پروسې یو پرمختګ دی او ښایي طالبان هم دې ته وهڅوي چې د دولت پر ضد له جګړې لاس واخلي. عبدالواحد بیا له لوګر لیکلي چې د حکمتیار راتګ کابل ته کومه ګټه نه لري. ابو خالد له غزنی څخه لیکلي چې د ده په نظر کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ به پخی د افغانستان پر امنیتي وضعیت دومره اغیز ونه کړي، ځکه د حزب اسلامي ډلې په جګړه کې دومره ډیر نفوذ په دغه جګړه کې ډیره ښکېله نه. ولې تاسو مننه. پیغامونه ډیر زخ زیات را روان دي که لنډ ولیکئ، موږ هم هرومرو درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، خو له دې مخکې بیا هم محمد عادیس پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان کابل ته راورسېد. د حزب اسلامي وایند حشمت الله ارشد ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حکمتیار به نن له ولسمشر سره وګوري او سبا به په غازی سټیډیوم کې وینا وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د نورستان چارواکي وایي چې تېره ورځ د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ سړک کې د سپرلو او ډاټسن موټر سیند ته غورځېدلی او پکې اتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې تر ځمکې لاندې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د امریکا د فدرالي تحقیق ادارې مشر جیمز کامی د متحدو ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی. او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانا کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه.
له محمد حدیث پردیسنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د نورستان سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د ګرځندوی دی ودې لپاره د بیا رغونې یو شمیر پروژې بشپړې شي. ډېر سیلانیان به ورمات شي، ځکه د دغه ولایت طبیعت یوه ځانګړې ښکلا لري.
که دغه هلته دغه شانت آبادۍ وشي، د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به، او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
په دې اړه په یو راپور سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي تر اوسه ډېرو لوړ پوړو چارواکو او دولتي ادارو خپل پورونه نه دي ورکړي او په ځینو سیمو کې بیا د برېښنا عواید د دولت د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي.
کندوز کې په پهلمان کې په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنټرول لاندې دي، دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي.
د حقیقت د اونیس پروګرام کې مو چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ماشومانو لپاره له یو بل ځانګړي پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د برېښنا شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. خو له دې مخکې له دې چې د نورستان د سیمه ایزو چارواکو او اوسیدونکو د غوښتنو په اړه راپور ته مخه کړو، د افغانستان ګاونډ په ازبکستان کې چې رژیم ویل کېږي یو څه مستبد دی، د هغو د یوې دولتي د یو دولتي شرکت د کارکونکو د اعتراضونو څخه مو خبر ولري رکرونو ورسره د لومړي ځل لپاره داسې لیدل کیږي چې په ازبکستان کې د یو دولتي شرکت یو شمیر مامورین د خپل مسولینو په وړاندې دریدلي او د خپل حقونو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د ازبک څنګه د راپور جزئیات له فرشت جلازی څخه اوري.
په ازبکستان کې د تیل او ګاز دولتي شرکت ازبک نفت ګاز یو شمیر کارګران په بې ساري ډول د دې شرکت د مسؤلینو په وړاندې ودرېدل او خپلې غوښتنې یې مطرح کړې. په ازبکستان کې له زیاتو کلونو راهیسې دا چې د یو دولتي شرکت کارګران د زیاتو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مسؤلینو مخې ته ودرېږي او خپل ږغ اوچت کړي سابقه نه لري. دا کار په ځانګړي ډول د ازبکستان د مخکني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال خائنانه هڅه بلل کېدلای سوای. خو کریموف تیر دوبی مرسو د هغه پر ځای شوکت میرزیایف د نوي ولسمشر په توګه په دنده پیل وکړ. میرزیایف وقته له رسیدو راهیسې ولس ته د چارواکو پر مسؤلیت خبرې کوي او غالبا ځینې کسانو یې پر خبرو باور کړی دی. د بیلګې په ډول په ازبکستان کې د تیل او ګاز د دولتي شرکت ازبک نفت ګاز یو شمیر کارکوونکي د شرکت د مشرۍ مخکې پورته شو او شکایت یې وکړ. د ازادي راډیو د ازبکستان د برخې مسؤلان وایي چې د دې شرکت یو شمیر کارکوونکو د اپریل په 20 له خپلو مشرانو سره غونډه درلوده. د شرکت یو شمیر کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې زیات شکایت د ماشونو لکموالی وو او زیاتو کسانو حتی څو میاشتې خپل ماشونه نه دي اخیستي. دوی ویډیوګانې هم چې غالبا د اپریل په 20 د دې شرکت د مشر او د کارګرانو ترمنځ له غونډې خپرې شوې څرګندوي چې یو څوک چې شایي د شرکت مشر دی د کارګرانو د کراري هڅې کوي. داسې رپورټ لانه دی خپور شوی چې د ازبکستان حکومت به پر هغو کارګرانو چې شکایت یې کړی وو بندیزونه لګولي وي یا به یې څوک مجازات کړي وي. وروسته داسې رپورټونه ورکړل شول چې د دې شرکت مشر له دندې لرې سوی. خو د ازبک نفت ګاز شرکت د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته ویلي چې د هغوی مشر هر ورځ خپل کار ته ورځي او د برطرفي خبرې غلط.
بله، په ازبکستان کې مودي یو دولتي شرکت د اعتراضونو په باب واورېدل. د نورستان سیمه چارواکي او اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ګرځندوی د ودې لپاره د بیا رغونې یو شمیر پروژې بشپړې شي. ډېر سیلانیان به ورمات چې ځکه د دې ولایت طبیعت یوه ځانګړې ښکلا لري. په نورستان کې د لومړي ځل لپاره ښاروالۍ یو مارکیټ جوړوي. چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز پارون کې د ښاروالۍ لخوا له دې مخکې هیڅ یوه ودانۍ نه ده جوړه شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته ویل تر اوسه په یاد ولایت کې خاروالی کوم مارکیټ او ودانی نه ده جوړه کړې او دا لومړی ځل دی چې د یو مارکیټ جوړولو چاري پیل کیږي.
دلته د شهوالی د یو دوه منزله مارکیټ بنسټ ډبرم کې خوشل شو. دغه تعمیر به د 15 میاشتو په مدت کې جوړ شي او به تخصیص ته وسپارل شي. په دې باندې به مجموعا 9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې 14 تجارتي دوکانونه به لري. په دې کې به یو عصري حمام هم وي په لاندې منزل کې. دا به اولین ځل وي چې د شهوالی لخوا نه داسې یو پروژه په کار اچول کیږي او د دې بودیجه د ارګان محل د شهروالي معینت لخوا نه پرکول کیږي.
والی وایي دوی د یو خارګوټي جوړولو سروې هم پیل کړي چې اوس مهال پرې انجینران چټک کار کوي. هغه وایي هڅه کوي چې په نورستان کې د سرکونو او ودانیو چارې نورې هم ګړندۍ کړي څو د خلکو پام خپل ولایت ته راواړوي. خلک وایي ک چیرته د نورستان مرکز پارون ته غزیدلی سرکونه قیر کړی شي، هلته ښه وټلونه او ودانۍ جوړ شي، نو د یاد ولایت د ښکلو منظرو لیدلو ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو سیلونه رامات شي.
واسف روفیم د نورستان په ولایت کې د ښاروالۍ لخوا د لومړي ځل لپاره یو کلی مارکیټ په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. زه ډیر خوښ یم خو تاسف کوم چې دغه شانته یو ولایت چې یو زړه راښکونکي منظرې، اسمانڅکي غرونه او ځنګلونه لري، تر دې دمه پکې داسې زمینه نه ده مساعده شوې چې هغې ته خلک د لیدو دپاره د میلو دپاره لاړ شي. که دغلته دغه شانته آبادۍ وشي، د نورې نړۍ سیلانیان به هم دلته پام را وګرځي او راضي به، او له دغې لارې به د افغانستان ملي بودیجې ته په لکونو پیسې عواید راځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې غرونه یې په رنګارنګ شنو او دنګو ونو پوښل شوي. ډول ډول ښکلو مرغانو پکې ځالې جوړې کړې. په هر دره کې د رڼو اوبو بهېده د سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. نو ځکه خو یې هر ځای لیدل غواړي. خو چې امنیتی حالات سم شي، سرکونه ورغول شي او هلته د سیلانیانو د هستوګنې دپاره تعمیرونه ودان شي، د کورنیو سیلانیانو تر څنګ به هر کال په زرګونه بهرنیان د نورستان له طبیعي ښکلاګانو څخه د خوند اخستلو دپاره یاد ولایت ته سفر کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د شنه بغل د نارغوی پاک لبا خای تاسو ډیرو یوازې په سړه هوا کې اوریدلی وي، خو په ګرمه هوا کې هم ماشومان په سینه بغل اخته کېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د نارغوی متخصص محمد امین دی. هغه په پیل کې په خپل د سینه بغل پاک لبا معلومات راکوي.
که په ساده شکل باندې وایم، د سږو التهابي حالت ته د سینه بغل څخه عبارت چې په دې صورت کې اطفال وخت چې سږي التهابي سي خپل ځان نه راس خې تنفسي اضافه کیږي، تیزيږي، د علاوه د تبه کوي، کیدای شي د شودرو دلته د پریګ دی، کیدای شي سوسي، خصوصا د تنفس زیاتې دل او تبه کول لو په شکل باندې ښکار کیږي، او دا یو ډیره مهمه او جدي ستونزه ده په ټوله دنیا کې، خصوصا په مملکو کې چې غریب ملکونه دي. کومو ګورو کال کې تقریبا 1,000,000 ماشومان چې د 50 کلونو نه یو مرکم د په دې غریب ملکونو کې د سینه بغل لوجه خپل ځوان د لاس ور کوي. دا سی په مختصر ډول باندې وایم، په هر سات کې تقریبا 100 ماشومان د سینه بغل لوجه خپل ځوان لاس ور
کوي. د پټول افغانستان
دا تقریبا پټول هغه ملکونو کې چې تقریبا په دنیا کې زیاتره په دلسو غریب ملکونو کې چې افغانستان هم دغه یو برخه ده،
په
اوسط کې 100 ماشومان، په اوسط کې 100 ماشومان په دنیا کې د سینه بغل وژنه ځوان الله سور کې هغه ماشومان چې عمر 50 کلونو نه کم ده.
کم ده کرسو خپل افغانستان ته دلته څومره واقعیت موږ د سینه بغل لرو؟
کوم دا سی وای په افغانستان کې د 50 کلونو نه کم ماشومان چې مړ کیږي، د مرګ د ټول نه غټ وجه سي په شروع کې هغه سینه بغل ده. د سینه بغل نه ډیر زیات ماشومان خپل ځوان الله سور کوي. 2015 کال کې تقریبا 3,650 ماشومان چې عمر د 50 کلونو نه کم دي خپل ځوان د سینه بغل له وجه لاس ور کړی دی په افغانستان کې، بیا بل خصوص 2 کلونو نه کم دي، دوی ډیر زیات ما په کې سینه بغل او د له وجه نس د خپل ځوان لاس ور کړی.
اوس یو ګرمه ده، سینه بغل ناروغسته؟
بالکل ست ده، سینه بغل ناروغسته، هم په ګرمه هوا کې وي، هم په ژمي کې وي، خو په هغه وخت کې هوا سړه وي، الته بیا واقعیت څه د اضافه کیږي، بلکې هر وخت کې د لسی سینه بغل ناروغي راځي، ځکه دا یو میکروبي ناروغي ده. هغه میکروب کله داخل سی سګو ته اکثر میکروبین ناروغي د اکثر وجه اسلامي میکروب د نورو جهات هم ګرځلري، نو هغه په هر وخت کې کېدل شي.
په زمي کې چې کوم ماشوم یخ او سیس نه بغل کیږي، اوس یې هوا ګرمه ده، څنګه د ګرمۍ له وجې د وسینه بغل کیږي؟ لزیاتې ګرمۍ نه
وجوهات خدا دې چې کومګوغه گیګو په دې باندې کله سي هوا نه پاکوي، ګرد او غبار سو پرز مثال سيګريټ څه کول سو دود سو دغه شیان دې چې د سینه بغل لپاره سي د زمينه مسايدوي، او په دې څنګه چې د میکروبونه دې سي میکروبونه د ګرد او غبار او د هوا سره انتقالېدل سي سي اوسو کې تنفس کې، او دغه میکروبونه سي کله سوګه ته ورسيږي د سینه بغل بایس ګرځيږي. ګرس ما ویل سي نور وجوهات هم لري د میکروبونو علاوه، خو هم دغه وجوهات په افغانستان کې وسم د سینه بغل واقعیت ست د هر شپخانه ته لاړ سل تر خلک بستر دي. حتی 13 هفته دي ما کوچنی زوی هغه د سینه بغل سوی دی، اوس تداوی لاندې د خپل
کول دي ډاکټر زوی.
بالکل،
یعنی ویلی سو چې کله که شوش یا سګي میکروبي شي بیا سینه بغل رامنځته کیږي.
او بالکل بیا سینه رامنځته کیږي.
د سینه بغل په لای مختص یو غږیدلی اوس درته توس دا مرض څومره خطرناک کیدلی سي؟
د ماشومان لپاره په غریب ملکونو کې او په افغانستان کې یو ډیر ستر جدي ننګونه ده، سونه ده چې د ماشومان د مرګ د ټولو نه غټه وجه ده تشکیلوي. ډیر مهمه ده چې خلک په باندې پوښتې چې دا بیماری څنګه تشخیص کی، څنګه تداوی کی، او څنګه چې د وژغوري او وقایې کړي.
ځینې خلک د سینه بغل په وخت کې کورنۍ درملنه کوي ماشوم ته، یو څه غدي چې د دوی سینه ورته غوړی بیا پلاستیک پیګدي خاله کوي، دغه کار څنګه ده؟
د سږو کومه وظیفه چې دغه ده چې موږ تاسو هوا اخلو، او دا پاک هوا چې د اکسیجن بیا وینې ته انتقالول، بیا د منګنساج او مغز ته انتقالول د سږو کار ده. نو کله چې سګي ماو پسې دغه د هوا د اکسیجن انتقال د مشکل سره مخ کیږي، نو په دې حالت کې ډیر ضروری خبره ده چې تپل یا مشروم یا مریض ورته داسې یو ځای کې وساتل شي چې د آزاد هوا جریان ولري او سینه په آزاد باندې حرکت وکړل شي.
یعنی دا کار بالکل نامناسب ده چې سینه په پلاستیک یو ډول
بالکل په پلاستیکونو باندې یا په ټیکو باندې د سینه تړل دا د دې بایس ګرځي چې مشروم چې د اول نه خپل تنفس نشي وستل، خپل سینه صحیح حرکت نشي ورکولای، نور هم چې دغه کید مشکل سره مخامخ کوي، او دا کې داسې جدي ستونزه د مشروم لپاره سده منځ راوړي او مشکلات زیات کړي. نو د پلاستیکونو د استعمال د سینه د تړلو او د دی ویک سو دی استعمال نه چي نه ما هله دا د ګران وټلوان نه سي دي نه چي دی جلوګريو کې او دا خه کار نه د مشروم په ضرر تمنه ده.
تاسو چې کله مشمون را وستل کیږي کوم کورنۍ درملنی دوی ته کوي چې هغه سمني
لکه مخکې تاسو یادوري وکړي یو خام دغه د پلاستیکونو استعمال او د پټیکو باندې د سینې بندول د دین علاوه نور کارونه چې کوي دوی کله کله چې د مشمون ته سیده ډوډې په نوم باندې یا اپیوم چې دوی ورته ورکوي
هغه څه دي
اپیوم اپیون
نشکیږي
چې سره مشمون دوی غواړي چې د سره د مشمون ټوخه کم کړي ډیره جدي ستونزه په دې پیښول شي چې هغه د انسان د تنفس په مرکز باندې په مغز کې اثر کوي او کې دایسي مشمون تنفس ډیر ورو او حتی تنفس ودرېږي جدي ستونزې مشمون لپاره منستر اوړل شي ریواجی تداویان دي چې هله دا د سید نه سید یغه وسید جلوګری وشه
کوم شوم چې په سینه بغال باندې اختل دا څه ډول باید وساتل شي او آیا دا مرض ساریم ده کنه
وجه سید میکروبونه دی او دا میکروبونه سید کله سی او سوک ټوخیږي په دې ټوخه کې سید کوم قطرات سید باندې راوځي دغه میکروبونه په همدې کې موجود وي نو چیرته بل ماشوم یا بل کس هم دغه قطرات تنفس کوي په همدې سره سید نور خلکو ته سید انتقال پیدا کولای شي حتی دا پر مثال ځینې میکروبونه کله وخت د لاسونو په واسطه باندې کوم لاسونه پاک په صابون باندې نه منځو دغه میکروبونه موږ تاسو خولې ته وړو د خولې پستون کې ځای په ځای کېږي د ستون نډیر په اسانۍ سږو دتللی سي او د سینه بغل بایس ګرځېدلی سي نو په دې خاطر باندې هغه څوک چې ټوخیږي یا سینه بغل لري نور کسان باید کوشش دا وکړي چې دغه د تنفس او د ټوخي نه سده کم از کم ځان لري وساتي او بل دا د سده مشمان باید په یو آزاد هوا کې سلته د هوا انتقال په اسانۍ سره صورت نسی هلته ګرد غبار نه وي سګرټس کول نه وي دود نه وي په همداسې ځای کې باید سده وساتل سي تر څو پورې د تازه هوا واخلي
څه وکړي کورنۍ چې ماشومي اصلا په سینه بغل باندې اخته نسی
ډیره مهمه خبر هم دا ده چې د سینه بغل د وقایې لپاره سید اولین شاید دا چې مور باید خپل ماشوم ته شپږ میاشتې سید د مور شودي ورکړي هیڅ باید ورته ورنه کړي او د شپږو میاشتو نه وروسته باید مناسبه غذا شروع کړي تر څو ماشوم یې نیرومند او قوي شي او د دې سینه بغل او د نورو مرضونو مقابل کې مقاومت سید لوړ شي ډیر ساده شی موږ تاسو د لاسونو مینځل د صابون سره باید پاک ومینځل سید هم د سینه بغل او د نورو امتانی امراضو په رامنځته کېدو کې مخنیوي کوي ډیر هم دا شی سپیږي چې د افغانستان حکومت ډیر کار کوي د ملګرو ملتونو یونیسف دفتر په دې کې ډیر زیاته هم کې د افغانستان د سیاحت امید وزارت سره او ډېری پیسې د افغانستان په دې باندې مصرفيږي هغه واکسین دی چې موږ تقریبا دوه ډول مشخص واکسین د سینه بغل د مخنیوي لپاره لرو چې یو د نوموکوک واکسین دی او بل د ایچ انفلوئنزا ټایپ بي واکسین دی دغه واکسینونه کله چې ماشوم شپږ هفته نه شي بیا په لاسو هفتو کې بیا په څوارلسو هفتو په عمر کې درې ځله ماشوم ته کیږي علاوه د دې نه چې د سری واکسین چې دی ډېر زیات دی مهم دی هغه ماشومان چې په سری اخته کیږي اکثریت دوی په شدید سینه بغل وروسته اخته کیږي نو د سری واکسین کې چیرته وکړي د سری او د سینه بغل نه به مخنیوي شي دغه د تور ټوخي واکسین چې د هم د سینه بغل په مخنیوي کې سده رول لري نو دغه واکسینونه شو دې غذا د لاسونو پاک منځل او پاک او موهید کې وسیدل ستګارد غبار سیګریټ ور دې شان نه لري وي دا د سینه بغل په وقایع کې مهم رول لري
کله چې ماشوم په سینه بغل باندې اخته کیږي درملنه څه ډول کیږي آیا دوامدار وخت نیسی
کله چې ماشوم سینه بغل کیږي سینه بغل و پیژني یو خدای د ماشوم ټوخيږي عادي زکام د کمه تبه لري د سینه بغل نه ده سینه بغل په صورت کې ماشوم د ټوخي ترڅنګ لوړه تبه لري او تیزه ساه اخلي ماشوم ډیر په اسانه یو بسواده مور یا نیا هم په کور کې ستالیم نه لري کولای شي دوی به دې باندې پوښتنه ماشوم تیزه ساخلی کله کله دا پوزه مور سره الوزی نو کچیر ته ماشوم تیزه ساخستله تبه کوله د سینه بغل علائم دي په دې صورت کې باید پاورن ماشوم نږدې کلینیک ته ورسول سي چېلته ډاکټر صاحب ورته انټي بایوټیک شروع کړي دارو دي انټي بایوټیک په نوم باندې نو کچیر ته ماشوم عمومي وضعیت خې کې داسې په کور کې تداوی مکمل شي او کدی څنګه ماشوم دا وسی ډیر تیزه ساخلی سینه شاته سي نه نوزي د شډور ودل توانایي و نه لري نو په دې صورت کې باید ماشوم په شپخانه کې وساتل سي اکثره دی وي اپته نه تر لس ورځې پورې یا 15 ورځې پورې ساتل کیږي چې علاوه د انټي بایوټیک نه ماشوم ته اکسیجن د رګلار نمایات او د شین هم ورکول کیږي تر څو ماشوم خسي خو زه یو خبره کوم کله که په وخت سره ماشوم تشخیص سي او کلینیک ته لاړ سي نو ډیر په اسانۍ سره موږ د ماشوم سره کومک کولای شو ژوند ژغورل کېدای شي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر محمد امین خبري د ماشومانو د سینه بغل د ناروغي پکله واوریدي حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو ریزونکو او د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو
ومختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د برېښنا د سیستم د پرمختګونو او ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي قدرت الله دلاوري سره مرکه ولرو. مننه ښاغلی دلاوري صاحب چې موږ ته وخت راکو چې په دې برخه کې له تاسو سره خبرې وکړو. دلاوري صاحب درته وایي چې په تیر څو کلونو کې د افغانستان د برېښنا په سیستم کې هغه مهم او عمده پرمختګونه څه ول؟
لملای تاسو ته به ډیر خلاصه په توګه چې وایم، افغانستان په 2002 کال یوازې 6% د افغانستان اوسیدونکو په برق کې دسترسی ولرل. اوس خوشبختانه دغه په 6% ته ارتقا کړی ده. دغه په خپل یو نمونه د ترقی او د برقی خدماتو د ازدیاد نماینګر ده.
بلی دلاوری صاحب، نامنی غصرش په افغانستان کې ډیر مسایل له ګواښ سره مخ کړی دي. آیا د برېښنا سیستم ترې بچ پاتې دی او که نه؟ د افغانستان د برېښنا سیستم هم د نامنۍ له ګواښونو سره مخ دی او په ځینې پروژې یا مثلا برېښنایي سیستم ګواښي.
په ډېر تاثر تاسو ته ویل کېږم چې د افغانستان برېښنا پس له د دفاع د وزارت او د داخلي د وزارت نه دریم ځای لري چې د دشمنانو په حملاتو سره ډېرې زیانونه قبول کړی ده. هیڅ ورځ نشته متاسفانه چې ما ته دا خبر ونه رسیږي چې ما ته وایي یو لاین مې قطع شوی ده. دغه ډېر ستونزې مشته جوړوي. او زموږ د حفظ مراقبت ګروپونه هر ورځ به ډېر مشکلات سره د لاینونه پس له دینه چې زموږ د امنیتي قوا موږ ته اطمینان ورکوي چې ساحه امنیت شوې ده، زموږ ګروپونه هرته زی او د لاینونه جوړ کوي. د اقتصادي له خوا دغه موږ ته ډېر زیانونه ورکوي. که تاسو ته یو تخمینی رقم ورکړم، هر ورځ موږ 1,000,000 افغانۍ د دغه ترمیماتو دپاره موږ ضرر کوو. که دغه په یو کال کې سنجش وکړي ګوره چې څومره ده. دغه ډېره مشکلات ده. زما امیدواري دا ده چې ټولو خلکو د افغانستان اوسیدونکو څوک چې د سیاست سره موافقه لري که د حکومت سره مخالف دی باید دا پوه شي چې د برېښنا شرکت ټولو کارکوونکو د خلکو د خدمت لپاره دلته دی. موږ یوازې آرزو لرو چې دغه د برقي خدمات ټولو خلکو د ټول افغانستان ته ورسیږو. که څوک زموږ لاینونه د سیاسي د لپاره استفاده کوي دا ډېر عادلانه کار نه ده.
دلاوري صاحب څه فکر کوئ چې تر کومه په دې برخه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښکیل دي؟ یعنی هغوی غواړي چې د افغانستان دغه لویې برېښنایي پروژې وګواښي، ځکه چې هغه د اوبو له درکه دوی مثلا کومې ګټې چې لري د هغې لپاره مثلا داسې امنیتي ګواښونه متوجه کوي. څه فکر کوئ چې تر کومه پورې ګاونډي هیوادونه په دې کې ښکیل وي؟
زه متاسفانه سیاست مدار نه یم، په سیاست کې ډېر معلوماتم نه لرم، مګر حقیقت دا ده چې هر څوک چې غواړي په افغانستان کې په یو دلیل یا بلې خلکو ته ضرر ورسوي دا د ټولو امکاناتو سره استفاده کوي. او همدا دلیل ده چې اوس لاینونه مې خراب کوي، بندونه غواړي چې دوی ضرر ورسوي. که یو ګاونډي هیواد وغواړي چې زمونږ اوبو نه سو استفاده وکړي، که یې غواړي چې اوبه یا برق یا د بله خدمات د خپلو شومو مقاصدو کې استفاده وکړي، متاسفانه دوی کولی شي. مګر مونږ د برېښنا د شرکت ټولو کارمندانو غواړو چې خپل کارونه په بشپړه توګه انجام وکړو او له سیاست سره هیڅ مو کار ونه کړي.
دلاوري صاحب بله پوښتنه ښه ده چې وایي په نامنو سیمو کې راپورونه موجود دي چې کوم چې هلته برېښنا موجوده ده
د دولت وسلوال مخالفین د دغه د عایداتو نه استفاده کوي، د خلکو نه پیسې راټولوي، د برق له درکه کمی، د برېښنا له درکه، دا دوی اخلي. تر کومه پورې دغه موضوع حقیقت لري او څومره فیصده تقریبا دغه عایدات دوی ته رسیږي؟
زه دغه د فیصدي نمرې تاسو نه شم کولای چې ووایم چې څومره فیصد ده، مګر حقیقت دا ده چې د مثال دپاره دغه کندز کې په بعض ساعتو کې په هلمند کې په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنترول لاندې دي، دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي او د خپلو په بعضې وختو کې د خپلو بلونه جوړه کړې ده او په داسې توګه کې دی د برق پیسې په خپله یې اخلي او په خپلو مقاصدو دپاره استفاده کوي. دغه ډېره دغه یو حقیقت ده، مګر خوشبختانه چې فیصدی دیر نده، ممکن که در طول افغانستان و پسنجش که دقا شامل کو ممکن یو یا دو فیصد هم نشی.
بله، و بلا پختانه دلاوری سیب چه دیر زرم مترکی که اقدا چه پا تیرو چو کلونو که مخی در ملی وحدت لحکومت نه وی در بریخنا برخه که چه کم مراستی لبهرانه وادون لخواه شوی دی، اخه بنسرتیز نمی پا بنسرتیز پروژو بانده ندی لگول شوی، تر کم لده خبر سر تاس موافقه؟
آره، و پلانت چه تاسی جوروی په خپل کوتاه مدت، متوسط مدت او طویل مدت بخشونه برباندی کار کوي. مونږ هغه وخت چې افغانستان آماده شو چې د برق د مزایونه استفاده وکړي، د کوتاه مدت په مقصد کې د انتقالي لاینونو جوړول او د شبکې جوړول آغا مشته دغه امکانات ورکل چې کله چې ډیره ژره رقم دغه مونږ برق خلکو ته ورسپو، دغه باید چې برق یو ځای نه باید لاست راول او وارداتي برق دغه ډیره ښه امکانات و چې مونږ او د حکومت او د برښنا شرکت او د انرژي اوبه وزارت دغه دن استفاده وکړه او خلکو ته برق مهیا وکړه. مګر د پلانونو په اساس چې حکومت لري، هغه بندونه چې مونږ لرو اوس د رینیوبل انرژي یا د قابل تجدید انرژي نه استفاده کوو، د لمر نه استفاده کوو، د باد نه استفاده کوو او در بلا امکانات چی پیدا شی اغا مونگ استفاده کهو چی خپل تولیدات جیکه کو. اغا وقت چی مونگ در خپل تولیدات و وروان اتکاو کلن مونگ در خپل وارداتی برخونه لکهو.
بلی بپر پختنه اغا دا چی برخنا شرکت تل خپل مقروزین یا پوروڑی اعلان کردی دی چی در کسان پوروڑی دی او دا هم بیل شوی چی دوی پورانده که دغه پیسې د حکومت ته ونسپارلې تحویل نه کړي، دوی به چلند وکړي او هغه د برېښنا تارونه چې دي هغه به یې پرې کړي. تر اوسه پرې آیا داسې اقدام شوی چې د کوم مقروض یا پوروړي د کور برېښنا قطع شوي وي او که نه دی شوی؟ او آیا اوس هم مقروضین یا پوروړي شته که څنګه؟
متاسفانه چې اوس مقروضین شته او رقم ډېر دی. مونږ دولت هم زمونږ مقروضین په شمار کې شمارده او شخصی، تجارتی، صنعتی په ټول سکتورونو کې دلته مونږ مشتریان شته چې زمونږ طلبات خلاص کلی نده. رقم دیر لواله ده، طول تقریبا 1 میلیارد افغانی که رسیده لده چه مناسبه حکومت سره ده و مناسبه په خلق ورباندشته. مونگ متاسفانه برشنا تشکیلات که توپ تانک و بلشه نلرم، یوازه ما هر وقت ویله ده چه یوازه نه آله چه مونگ سرشته هم ده از مونگ پلاس ده. پر پلاس بانده مونگ کولای شو چه ده آقا مشتریان چیز موش بل پا وقت که
پلاس خود وصلی پورند ده مزروه خود وصلی پورند چونه کمزوری احساس
های؟ والا مونگ دیر کمزوریو، دیر کمزوری، مگه حکومت مون سره دیری ملسته کوی، ده امنیتی قواه و ده پولیس هغه وخت چې مونږ دوی ته شکایت کړی دی دوی مونږ سره همکاري کړی ده، مګر باید په حکومت کې دغه یو باید یو قانون یو لارې باید پیدا شي چې هغو خلکو لکه چې د باندنیو هیوادونو کې دغه سیستم شته که څوک د یوه مسه د طالبانو په ځای کې نکي هغه مسه کولی شي چې د قانوني په لاره کې د دوی جایداد یا د خپل تضمین باندې راولي او بل لارې باید پیدا وکړي چې د محکمې له لارې مونږ باید دوی قرضونه ورسره خلاص کړو. مګر متاسفانه زورمندان ډېر زیات شته په افغانستان کې په بیلابیل واسطو کې دوی مونږ ته فشار ورکوي که مونږ یو برق قطعو یا له بیل ځایونه مونږ سره تلیفون کیږي او خواهش کیږي چې باید دوی سره کمک وکړو. مونږ ټولو هغو مشتریانو سره خبرې کړی دی که څوک په خپلو طالبانو په یو ځای په یو مرتبه کې نشي ورکړی مونږ دوی سره قسط کوو او دوی کولی شي چې خپلو طالباتو ته په قسط د توګه باندې خلاص کړي.
مننه قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی قدرت الله دلاوري و چې د ازادۍ راډیو سره د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا سیستم په ستونزو او پرمختګونو خبرې کولې.